کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوبی. السلام علیکم. نن د اگست یو دیر شمال افغانستان د متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړی کلیسا ده. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، په یو لنډ بیان کې د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خفګان وښود. او دفاع وزیر لوید آستن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وټل شویو 2401 امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی وکړ. په افغانستان کې له بېوزلو ښځو سره د نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي چې په سمنګان کې 2500 ښځو د سبزیجاتو تخمونه او د کرنې اړوند روزنه ترلاسه کړه. د هغې ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې ښځې د خوړو په تولید او تغذیه کې مهم رول لري او دا اداره هڅه کوي چې د کلیوالي مېرمنو وړتیاوې زیاتې کړي او د کورني مصرف لپاره سبزیجات وکړي او اضافي هم وپلوري چې عاید ترلاسه کړي. افغانستان د شل اوریز آسیا جام سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه له بنګلادیش سره وکړه او دا لوبه یې په وکټو وګټله. بنګلادیش لوبډلې د ټولو شلو ورونو له بشپړېدو او وو لوبغاړو له سوځېدو سره د افغانستان لوبډلې ته د 128 منډو هدف ټاکلی وو چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې نه توپونه درلودل. د روسي رسنی خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وروستی ولسمشر میخایل ګرباچف د 19 کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې ګرباچف د 1970 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پیرس تروکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي. د اوږدې ناروغۍ له امله د ماسکو په یوه روغتون کې د سا ورکړه. میخایل ګرباچف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1980 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي اتحاد ټول ځواکونه له افغانستانه ویستل او پر دې هېواد یې د شوروي څخه څه باندې نه کلن اشغال پای ته ورساوه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مفتشانو یوه ډله نن د اوکران په جنوب کې د زاپاروژیا د جرنزاپولو اټومي تاسیساتو پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي بټۍ کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسي پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل د هیله مند دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکران کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په تړاو پر تهران او انقرې انتقادونه کړي دي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. لنن پوره یو کال مخکې امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادو پوځیان له افغانستانه ووتل. موضوع مو د چارو لکتونکي احمد خان اندړ سره شریکه کړي.
د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د افغانستان د جمهوریت نظام په جوړولو کې دغه غربي وادونو ډېرې پیسې مصرف کړي.
د پخواني شوروي اتحاد د روسي ولسمشر میخایل ګرباچوف په اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سره شریکه و.
د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو.
په روزګان کې مشاعره وشوه.
دا افغانستان دې د باتورو شذل مو وطن تل مو دې ساتل دې نکونو او پرو وطن دا افغانستان دې د
باتورو او د زهرو کاروان خبرونه لرو.
پانتن می دو کال او ایل بیم پری خو دی اندر غنه شول لازم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولې چې افغان کډوال یا خپل قلمرونو ته نپلیشتي او بیا یې په جبر سرباسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویل دي چې ډېری دا افغانان بې وسلې خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري ایستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان په راپور کې راغلي چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي چې په نتیجه کې کله ناکله د مرجوب له پیښې هم شوي دي. د بشن نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې چې افغان کډوال د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي دي، په ډزو ویرول شوي او شړل شوي دي، او په نورو غیر قانوني لارو یې مخه نیول شوي او ځینې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په تېر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یولسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وژل کېدل مستند کړي دي. د بشن نړیوال سازمان وای چې دا راپور یې لسکونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور اویا کسان هم شامل دي چې په جبلي ډول ایستل شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له نورو غړیو سره ایستل کیږي. بیان زیاتوي چې د بشن د نړیوال سازمان دریس د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري سره یو دی او هغه دا چې افغان وګړي باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اگست یو ډیر شمل افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وټلو لومړی کلیسا ده. نوریاس نوری په دې اړه د سیاسي او امنیتي چارو لشنونکي احمد خان اندړ څخه ده په سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور چې نږدې شل کاله یې دوام وکړ افغانستان ته څه لاسته راوړنې درلودې؟
په افغانستان کې د نړیوالو یا کوایو د امریکا متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې د ناټو د غړو وادو د سازمان د نظامیانو شتون که هر څومره په افغانستان کې ځینې اشتباهات سوي و جنې سوي دي، همداسې افغانان ضرور سوي دي وژل سوي، خو د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د افغانستان د جمهوري نظام په جوړولو کې دغو غربي وادونو ډېرې پیسې مصرف کړې، ډېر مصارف یې وکړل، د افغانستان وسلوال پوځ وروز دلته ډېر تاسیسات جوړ کړل، همداسې په ملکي بخش کې ډېر کارونه سوي، خو له بده مرغه دلته په افغانستان کې دغسې قومي ژبني تعصبات روانو، دومره فسادو، دغسې خراب خلک د افغان ضد سیرې په واک چې قصدن نه غوښتل له دغه وخت نه یا د امریکا د متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې ناټو د غړو سازمان د نظامیانو څخه په ښه توګه استفاده وکړي، بلکې ډېرې هغه پیسې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته مرستې کړې دا یې په شخصي جوبو کې واچولې، هر یو ملیاردر سو، دا د ګوتو په شمار خلک دي، دا قومي تجارانو چې د قوم په نوم تجارت کوو، د امریکا د متحده ایالاتو نوم هم بد کړ او د افغانستان وضعیت هم دومره خراب کړ چې خلکو اوس د جمهوریت څخه بد راغلي دي او دوی دلته ټول په شخصي ګټو په تنظیمي ګټو کې اخته وو. همداسې د امریکا متحده ایالات هم ونه شي کولی چې دغه حالت حتی کنټرول کړی شي.
طالبانو چې د دغو ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسلواله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تېرې و کال کې عملي کړې دي؟
د طالبانو په راتګ سره موږ ویلی شو چې دا یو ډېر غټ بدلون راغی، یو انقلاب ده، د افغانستان پخوانی وسوال پوز رنگ سو، همداسې بیخی نوی حکومت تو تولی سو چه پا واکه ده، نو دوی طبعی خبره چه ده متخصینو او ده کدرونو لکمبود سر مخامخ دی، خب بیا هم دویو کولی سوی چه د افغانستان سر تسری امنیت تامین کړي چې په دا درې څلوېښتو کالو کې د افغانستان د مرکزی حکومت څخه ولایتونه په سمه توګه نه و اداره شوي او اوس دوی دغه حاکمیت لري، په شرط دی چې په خپله حکومتداري کې تغییر راولي یو معیاري حکومت ته مخه کې د نړیوالو سره یو سیاسي تعامل ته نږدې سي او په افغانستان کې کار حرکت وسپل سي. دوی وکولای شي چې د افغانستان امنیت او حاکمیت تامین کړي، خو د امنیت د ساتلو لپاره نور ډیر کارونه پکار دي چې امنیت خو یوازې فزیکی امنیت نه ده، دلته موږ اقتصادي، سیاسي، ټولنیز همداسې نور شرایط دي د امنیت لپاره چې هغه ټول تر اوسه پورې نه دي تامین شوي. یوازې فزیکي امنیت ده چې هغه هم موږ وینو ورځ تر بلې د ځینو تروریستي ډلو لکه داعش حملې زیاتېږي. د دې لپاره کوټلي ګامونه پکار دي. زه یې نه منم چې د افغانستان اسلامي امارت او یا کووی طالبان په خپل کړنو کې لسره کتنه وکړي، نو دوی کولای شي چې هغه ژمنې چې دا شل کلنه مبارزه یا جهاد کې دوی ورته ویلې کړې وي خلک سره دا تامین شي، او که چیرې دوی په همدې رقم رواني شي نړیوالو سره ګډه ډیپلوماتیکه ژمنه پیدا کړي، له سیمو د وادو سره خپل اړیکې نسموي او دوی په رسمیت نه پیژندل شي، او د بشر حقوق ته په ځانګړي توګه د ښځو حقوق ته د ښځو تعلیم ته احترام نه کی او هغه دلته تضمین نه کی په انسان کې، دوی به د ډیرو نورو ستونزو سره مخامخ شي چې د امنیت به ټکنای شي او هغه وادي چې خلق تور کړي په غو کې به هم پاتې راشي.
د سیاسي او امنیتي چارو شننکي احمد خان اندر.
آزادی رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پخواني شوروي اتحاد وروستی مشر میخائیل ګورباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستان څخه شوروي پوځونه ویستل تیر شپه مړ شو. ګورباچوف د 1910 د مارچ په 2 زیږیدلې او په 1950 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د کمونست ګوند سرمنشي شو. په 1991 کال کې د شوروي اتحاد له مشرتابه څخه د دل استعفا سره شوروي اتحاد په 15 هیوادونو وویشل شو. د ګورباچوف په مړینه د نړۍ مشرانو غبرګونونه شولې. اسمت څاروان راپور لري.
د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخائیل ګورباچوف په مړینه د امریکا د ولسمشر جو بایدن په شمول د نړۍ مشرانو خواشینی ښکاره کړې ده. شاغلی ګورباچوف تیر شپه لای وی بوجدی ناروغي ورسته د مسکو په یوه روغتون کې د یو نیوي کلونو په عمر ساپلی کړ. ګورباچوف له 1915 تر 1921 پورې د شوروي اتحاد مشر وو او په دې موده کې ډېره هڅه وکړه چې اصلاحات راوړي، پرانیستي سیاسي فضا رامنځته کړي، له واشنگټن سره د مسکو اړیکې ښې کړي او له افغانستانه د شوروي سور پوځ وباسي. ګورباچوف هم د راځد ختیځي اروپا په کمونیستي هوادونو کې په اولسي پاتونونو کې د لاسوهنې مخاوني ول. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو اعلامیه کې ویلي ګورباچوف راتلونکي متفاوته تصور کړي و او دا سره ورکیای لرله چې دا سي راتلونکي ته د رسیدو لپاره خپل موقعیت په خطر کې واچوي. د امریکا ولسمشر هم دا راز ویلي د دغو اقداماتو نتیجه خوندې نړۍ او میلیونونو انسانانو ته لا زیاتې ازادي وي. میخائیل ګورباچوف د خپل عمر په وروستیو 12 کې له سیاست غوښو، خو په 2014 میلادي کال کې د روسیې لوري د کریمیا ټاپو وزمې لنیولو او له خپل خاوري سره د هغې له یو ځای کولو او همدارس پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته پر لپسې له مسکو او واشنگټن څخه غوښتنې کولې چې په خپل منځ کې اړیکې خې کړي. د ګورباچوف په مړینه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژوره خواشینی شولې ده. د شاغلی پوتین ویندوی انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د ټلګرام له لارې باید ګورباچوف کورنۍ ته غمرازي ولېږي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوټریش هم ګورباچوف د داسې سیاستوال په توګه یاد کړ چې د تاریخ لوری بدل کړ. د ویلی ګورباچوف تر بل هر چا زیاته هڅه کړې چې سړه جګړه په سولې ډول پای ته ورسوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې تل یې د سړې جګړې د پای ته رسولو لپاره د ګورباچوف زړورتیا او صداقت ستایلی دی. د اروپایي اتحادیې د کمیسون مشر اورزلا فون ډیرلین ګورباچوف داسې مشر بللی چې د باور او درناوي وړ و. د همدارس ویلي ګورباچوف د سړي جګړې په پا پایته رسولو او د وسپنیزي پردي په لری کولو کې حیاتي رول درلود.
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف مړ شوی دی. د ده په وخت شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل. د یو شمېر افغانانو نظر د ګورباچوف د مړینې په ارتباط درسره شریکو.
د شوروي اتحاد د وروستني جمهور رئیس میخایل سرکویچ ګورباچوف په اړه باید دونه ووایم چې د ده په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو. افغانستان د روسانو د ماتې شاهد و. روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستانه روسان وتل فضا د دوی د الوتکو نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل، افغانستان یې پریښوستو، د افغانستان نه ووتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نوره ختمه شوه. شوروي په ټوټو ویشل شو او څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته.
زه شل کلنه وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د ما ډېر ښه یادېږي چې د خیخانه د سرای شمالی سر کوتل نه شروع دی. اخوا ټول خلک د دوه غاړه د سرک نه صف ایستلی وو او ډېره خوشحاله وو چې شوروي د خاکه بوزي. شل کاله وسو اما بیا هم افغانستان دیاره میرا نخی. په هغه وخت کې ګورباچوف رئیس جمهور و، خروج آغاز شو او سان فضل خدای د افغانستان ووته.
ګورباچوف د شوروي جماهیر اتحاد اخرنی رئیس جمهور و. الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوزونه د افغانستان نه ټول شول. او افتخار د افغانانو لپاره دغه و چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکه تیکه په څو بادشاهۍ وویشل شو. یرغل یې مات شو. شوروي اتحاد ړنګ شو.
د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګورباچوف د مړینې په ارتباط مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونه اورېدې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان کې د ځوانانو د یووالي په هدف مشاعره وشوه. دا مشاعره په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه ترسره شوه. جزئیات په دې راپور کې.
دا افغانستان دې د باتورو شزل موتن تل مو دې ساتلې د نپونو او پرو وطن. دا افغانستان دې د باتورو شزل موتن.
دا مشاعره د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت جوړ شوی و چې مخه یې ځوانان یې والی تر بلل و. په دې مشاعره کې د لسګونو شاعرانو، ترانویونکو ترڅنګ سلګونه ځوانانو هم ګډون کړی و چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې تیره شپه ترسره سوه. که څه هم په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وه، خو یو شمېر شاعرانو یوازې حماسي او د وطن سره د مینې شعرونه وویل.
راځي هرې خوا بلې کړو د وې د محبت فری کړو په نړۍ کې فلسفې د محبت. راځي چې د نفرت له کتابونو تو بګار کړو لاسونو کې را واخلو سپارې د محبت. راځي چې د ژوندون لارې مو پاکې له اغزو کړو. راځي چې د ژوندون لارې مو پاکې له اغزو کړو د ګل لپو کې وویسو وزمې د محبت.
در سره کړې مو وعده د جوړو بجې موش. در سره کړې مو وعده د جوړو بجې موش. وینه مو ځان کاو پنا د جوړو بجې موش. پخپل لاسو بجې پرهار تڅن اڅر کوو. پخپل لاسو بجې پرهار تڅن اڅر کوو.
د اطلاعات او کلتور ریاست د جوړ شوي مشاعرې یوه برخه ترنمونو او ترانو ته هم ځانګړې شوې وه.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د لانګوار ژورنال خبرونه له افغانستان څخه یو کال مخکې د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره کړې او لیکلې دي. د افغانستان څخه په الګوله د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته د افغانستان په شمال کې مقاومت د طالبانو په وړاندې په یو جدي ننګونه بدل شوی دی. خبرونه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په 13 نیټه امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه خپل وتل بشپړ کړل، طالبان پر ټول افغانستان د واک د ټینګولو او د دوی په وړاندې د مقاومتونو د ځپلو لپاره لاس په کار شول. خو وړاندې لیکي چې د 2022 میلادي کال د پسرلي په لومړیو کې د افغانستان په 5 ولایتونو بدخشان، بغلان، کاپیسا، پنشیر او ننګرهار کې د تنظیم شوی مقاومت نښې څرګند شوې. لانګوار ژورنال زیاتوي د محل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان څخه د دقیقو معلوماتو راټولول ستونزمن دي، ځکه د دې خبرونې په وینا د خپلواکو رسنیو له موجودیت پرته د مقاومت په نوم د جبهې یا د طالبانو د ادعاو سپیناوی ستونزمن دي. خو خبرونې د پنشیر څلور ولسوالۍ، د بادغیس دوه ولسوالۍ او د تخار یوه ولسوالۍ د طالبانو او د طالبانو د مخالفانو ترمنځ لانجمنې ولسوالۍ بللې او همدارنګه ولس ولسوالۍ داسې ګڼلې شي چې ریکین خطې پکې روانې دي. په دې کې 15 ولسوالۍ په تخار، څلور په بغلان، درې په پنشیر، دوه په بدخشان، دوه په کاپیسا او یوه ولسوالۍ هم په ننګرهار کې یاده شوې ده. د لانګوار ژورنال د دې ریپورت په دوام کې لولو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاندویان او مهم شان د دوی په وړاندې مقاومتونه ناڅیزه ګڼي او هغه ننګونکي نه بولي. خو د طالبانو د حکومت اقدامات بیا بل څه څرګندوي. طالبانو په وروستیو کې زیات شمیر کومکي سرتیري د مقاومت د ځپل لپاره پنشیر او بغلان ته استولي دي او د دوی په حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم زاکری په پنشیر او اندراو کې ځانګړي پوځي قومندان ټاکلي. هیل رسپانی لیکلی چې د 2020 کال د اګست په 13 شمال افغانستان څخه د وتلو پای د امریکا د هغه ملاتړ لپاره د ننګونکو میاشتو پایل و چې په دې هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې دي. رسپانی د عمران په نوم د یو افغان یادونه کړې چې د ځانګړو سواکونو د یو سرتیري په توګه یې دنده ترسره کړې ده. وایي هغه ورځې په دې هیله چې وبه کولی شي د کابل هوایي میدان ته ننوځي د میدان له دروازې بیرون په انتظار تېرې کړي. عمران د امریکایي ورسپانې ته ویلي وروسته لاغې چې کلونه د طالبانو په وړاندې وجنګید اوس ناڅاپي بې وسلې په ملکي جامو کې د هغوی مخې ته دی او ویرېږي چې د طالبانو لخوا به وپېژندل شي. کله چې د تیر کال د اګست په 15 طالبان بیا ځلې پر کابل واکمن شول، لسګونه زره افغانان له خپل هیواد څخه ووتل. ګڼ له دې افغانانو وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خپل ځان خوندي نه احساسوه.
اساجی رډو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اساجی رډو ډاٹ کام کې نیولې شي. په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته لا څلور میاشتې تقریبا پاتې دي، په پلازمینه کابل کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو علت د طالبانو د حکومت له لوري پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو زیاتېدل بولي. د ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکي وایي د تیر کال په پرتله سش کال دا وخت بیا یو پدوه زیات شوی ده. خود طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو د سکرو بیې په بیو کې کموالی راولي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو پر حکومت له دې عمله نیوکه کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او له عمله یې په کور دننه بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو فهیم او نورالله ازادۍ راډیو ته وویل
مونږ ډېر بې وزله او نادره خلک یو. له یو خانه کار نشته او د بل خانه د سکرو رقیمت شوی ده. حیرانه یو چې دغه ژمی څنګه ډېره کړو. حکومت د سکرو د بیه پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
تر اوسه لا ژمی نه دی را رسېدلی. د ډبرو د سکرو بیه دوه چندې لوړې شوې دي. حیران یو که دا بیه همداسې لوړې پاتې شي ژمی به څنګه تېروو.
دوی ادعا کوي چې افغانستان د ډبرو سکرو ډېر قانونه لري خو ګټه یې اوس مهال پاکستان ته رسیږي. په کابل کې د ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکي هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په بیو کې دوه برابره لوړوالی راغلی دی. د ډبرو د سکرو یو پلورونکي احمد زبیر ازادۍ راډیو ته وویل
ډیر جګ دی سکاره زموږ زو نه دی چې اوسه پورې مې نه دی راوړی. تقریبا پروس کال مونږ خرڅوله په شپږ نیم زره اووه زره څه کال څه ده پنځه زره. خلکو ډیر غریب دي کاروبار نشته او دمده په خاطر اوسه پورې مې نه دی راوړی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په نړۍ کې د سونتوکو په ځانګړي ډول ډیزلو او پټرولو بیې لوړې شوې دي چې د ډبرو سکرو په بیو هم اغیز کړی دی. خو د دې وزارت ویان عصمت الله برهان وایي دوی هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو سکرو بیې ټیټې کړي.
وزارت معدن او پټرولیم رهبری مقام تخنیکی معینیت ته وظیفه سپارلې ده چې د ژمي پر رسیدلو سره د هیوادوالو لپاره په داخل د هیواد کې د زغال سنگ یا د ډبرو سکاره په ډیره ارزانه قیمت باندې باید دوی ته ورکول شي. هیوادوالو ته په داخل د هیواد کې په کابل او په مختلفو یخو ښارونو کې به دوی ته نقطې ته عینیږي په هغه کې به دوی زغال سنگ د خپلو کورونو لپاره د خپلو کورونو او د خپلو بچانو د ګرم ساتلو لپاره به انشاءالله په ډیره ارزانه بیه باندې ودی ته ورکول کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل راهیسې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي چې دې کار د افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د ډبرو سکرو د استخراج هوکړه نه ده کړې، بلکې د کوچنیو قراردادونو له مخې په کورنیو شرکتونو د ډبرو سکاره پلوري. دغه وزارت مخکې ویلي وو چې پاکستان ته په ورځني ډول له لس زره تر پنځه زره ټونه ډبرو سکاره صادرېږي، خو رویټرز خبري اژانس د پاکستاني چارواکو له قوله ویلي دي چې له افغانستانه په میاشتني ډول پنځه سوه زره ټنه د ډبرو سکاره پیري. دغه شان د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته دغه هیواد د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په زیاتېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ته په کلنی ډول د افغانستان د ډبرو سکرو له درکه 2.2 میلیارد ډالر ګټه رسیږي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانون موجود دي چې اوسمهال یوازې له 11 قانونو استخراجیږي.
شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جبې او په قام او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر دولسمو بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې پروګرام کې له داسې یو معتاد سره شغیدلیو چې د اعتیاد له امله د پانتون درسونه پاتې شوي دي. په دې خبرونه کې یو شمیر نور په زړه پورې مطالب هم شته، خو دمګړی د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو را رسیدلی پیغامونه.
ما پیغام دا دی دغه د کندهار د ښار په والا چې دی وروره چلی واره پیارزانه کوي پنځه روپۍ یو شت پورته کوي. پخوا یې ویل اوس ډالر وروره پورته دی، اوس ډالر هم شت سوی دی، مګر چلی بېرته پورته کړی دی. ما پیغام چې د ازادي راډیو کارکوونکي د لوړو مقاماتو ورسي دغه د کندهار پمپو والا دغه کنټرول.
السلام علیکم ورحمت الله. زه احسان الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. وروره دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي، سړکان مو ډیر نادر کمزوري دي وروره. مونږ کوم یو مریض تر شپخانی او تر یوزا پورې رسیدو وروره، هغه پر لارې ډیر پازاب یو ډیر کچلاري دي وروره. موږ دا غواړو چې وروره جان د حکومت د لوړپورو چارواک صدا غواړو وروره چې سړکان راته سم.
زه خبرې کوم له کابل نه. دغه تیر پیغام چې ما مخکې سب کو قسم په الله چې ټول مې زړه درد سب کړی دی. دلته زه حالات ګورم، حالات مو دردوي، حالات مو خفه کوي. نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله احمد ننګرهار وایي د کامې ولسوالۍ د مسلم آباد د خرین مزنګ وهلی. څنګه شته ستاسو معلومات شته چې مسلم آباد کلي کې سیلاب راغلی او زیات خلک یې کورم دي، ځمکې ویجاړې کړي دي، کورونه وران کړي دي. خلک اولس چې دی ډېر بد حالاتو کې دی، ځکه دغه نه لري خوراکي توکي نه لري، کورونه ټاس سامان چې د سیند ویوړو تیار کوند لاندې کو ډېر وضعیت خراب دی.
د ننګرهار ولایت د روزات ولسوالۍ د کلي څخه د کتلغي د کلي څخه ته پیغام درسته و. دغه موسسه وایي ټول ظالمان دي، ناروا کوي غلاګانې کوي. هر ولسوال سل کارټون اخلي په ولسوالۍ کې او مونږ په پټیو کې کورونه دي. مونږ سره هېڅ چا مرسته ونه کړله. زمونږ دا پیغام خور کوي او مسلمین ته یې ورسوه چې د خلکو سره کومک او امداد وکړي.
ولاندې د سهارو کاروان خبرونه لرو، خو اوس 12:30 د لنډ خبرونه. نن د اگست 13 د افغانستان د متحد ایالاتونو او نورو هیوادو د ناټو د غړو هیوادو او متحدانو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیسه ده. د متحد ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن چې له افغانستان د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی. په یوه لنډ بیان کې د اګست 16 د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د 13 امریکایي سرتیرو په وژل کېدو خفګان وشو او دفاع وزیر لوید آسټن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو ټولو 2461 امریکایي سرتیرو په یاد ته درناوی وکړ. په افغانستان کې له بېوزلو ښځو سره د نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي چې په سمنګان کې 2255 ښځو ته د سبزیجاتو تخمونه ورکړي او د کرنې اړوند روزنه یې ورکړې ده. افغانستان د شلوریز آسیا جام سیالیو په ترڅ کې په متحد عربي اماراتو کې پرون دوهمه لوبه له بنگلادیش سره وکړه او په وو وکټو یې وګټله. بنگلادیش لوبډلې د ټولو شلو ورونو له بشپړېدو او وو لوبغاړو له سوسېدو سره د افغانستان لوبډلې ته د 122 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوسېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې نه توپونه درلودل. د روسي رسنی خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وروستی ولسمشر میخایل ګرباچوف د 19 کلونو په عمر مړ شو. د راپورونو له مخې ګرباچوف د 1978 لسیزي په روسیو کې د یو لړ اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله شوروي اتحاد ژوندی وساتي. د دې اوږدې ناروغۍ له امله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تری وټن ډیر هغه خیخه ونی ول سوچي له افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوی وو.
فعلا نسبت به مواد مخدر که در افغانستان مثل تریاک
اوس په افغانستان کې نورو نشئی مواد په پرتله لکه تریاک د خیخه جوړول څو برابر لري شي ودی.
په یو راپور کې به واوري چې سلګون معتادین چې له ایران څخه راسلل سوی په نیمروز ولایت کې راغونډ سوی دي.
متاتزیات د ایران بودم چې دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه راو شړدم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم.
دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي په دې اړه مول ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي.
د خوب په درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویلې ده چې د هیروین نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط سخت ده.
د ذاکر الله په نوم یو معتاد وایي د نشول عمل په هنتون راڅخه پاتې شو.
پانتن می دو کال او ایل بیم پری خود را دیم دغا نشول لازم.
او دا پروگرام پا پای که و پزر پوری دراما لرو
سر لنس خیل پانتون سقه شروع بس خلاص.
خیر ده رئیس سب ده ظلمی او بخی بیا داسی کار نکوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تری وطن دیر آقه خیخه ونی ولسوه چی لافغانستان سخه ایران تا کچک سوی و د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د خیخي جوړولو له ډیرېدو سره سم دا لومړی ځل دی چې په یو گاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیر قاچاق سوي خیخه نیول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د خیخي جوړولو د مخنیوي یادونه کوي خو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خیخي جوړول په بېساري ډول ډیر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبی خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبری آژانس ته ویلي چې 1.1 ټن شیشه یې نیولې ده. دا شیشه د تیلو په 2 ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوې وه. دې 2 ټانکرونو د افغانستان فرا ولایت ته تیر وړي او بیرته د ایران جنوبی خراسان ته راګرځېدلې وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د شیشې جوړول پیل شول. دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هېواد کې له افغانستان څخه دومره ډېره قاچاق سوې شیشه نیول کېږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د شیشې جوړولو د ډېروالي او ګاونډیو او سیمې هېوادونو ته د شیشې د قاچاقو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشي موادو منع کولو په اړه یې د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیل، قاچاق، کاروبار او استعمال منع اعلان شوی دی. هیچ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نوموړو توکو په کاروبار یا کرکیل لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي هغوی زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه یې قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې او امریکا د نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې فارا او بادغیس ولایتونه د شیشې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوو ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخه شیشه کې هغه تیزاب کارول کېږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق سوي، خو په ډېرې شیشه کې د ومان یا ایفرین بوټي کارول سوي دي. ومان یو وحشي بوټي دی چې د بادغیس، فرا او غزنی ولایتونو په غرونو کې راشن کېږي، خو اوس د نشي موادو مافیایي ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي مځکو کې هم کرل کېږي. په دې اړه له نشي موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د شیشې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب سوي چې د نشي موادو مافیایي ډلې د تریاکو پر ځای د شیشې جوړولو او قاچاقو ته مخه کړي.
فعلا نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل سگیا
اوس په افغانستان کې نورو نشئی موادو په پرتله لکه تریاک د ښیښې جوړول څو برابره ډېر شوي دي. دا ښیښه تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسېدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ ومان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا یې پر هغو خلکو خرڅوي چې ښیښه جوړوي.
په افغانستان کې د شیشې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یوه کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 1.5 کیلوګرامه شیشه، 30,000 ډیرې تابلیټکا ګولۍ او د زیګا په نوم 15,000 ډیرې نشې ګولۍ نیولې دي.
د نشئی موادو د کیفیت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو لسړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشې مواد معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوي دي. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز ولایت کې سره راټول شوي او شپه ورځ په کنډوالو او واټونو پر غاړه تیروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپلو اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري او کارکونکو یې هم له 2 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د نیمروز ولایت کوڅې واټونه دي. دلته هغه معتادین اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي او اوس دلته نشي کوي. له دې سلګونو معتادینو څخه یو هم فرهاد دی چې په ایران کې معتاد شوی او اوس له هغه ځایه نیمروز ته راشړل شوی دی. فرهاد وایي چې له 6 میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت له ډره په کنډوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولی نو شکنجه کړی دی.
زمانه شروع شد
کله چې ایران ته ولاړم هلته موتاد شوم له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم چاره نه لرم او کورنۍ مې هم نه مني د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې له سړکونو څخه د درملنې لپاره روغتون ته یوړو هلته یې موږ ته اوبه او خواړه نه راکول او شکنجه کولو یې هم اوس دلته خاص ځای نه لرو پر سړکونو ویل کېږو
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی دی وایي چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانۍ پورې پلاس ورزي او بیا په دې پیسو نشي مواد رانیسي خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي
محمد کریم هستم متاتجات د ایران بودم چې دوباره راغلم
ډیر وخت په ایران کې وم له ایران څخه راو شړلم او نیمروز ته راغلم اوس ته نیمروز په کوڅو کې به سرنوشت ګرځم کورانه په کابل کې ده اوس تم د پیسې نه لرم چې ایران ته ولاړ شم او کابل ته هم بیرته ګرځېدل نه شم په نیمروز کې به سرنوشت پاتې يم
نیمروز مون
د نیمروز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له ایران څخه را شړل شوی ډیر معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نزي ځکه چې په نیمروز کې نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي دوی وایي چې د دې معتادین موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیزې ستونزې پیدا کړي او دا ویرشته چې بیروزګار او روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي که څه هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه معتادین نشئ پریښودلو ته مجبور کړي دي خو د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل سید خلیل کاظمی آزادی راډیو ته وویل که څه هم دوی په خپلو لږو امکاناتو دا مرکز فعال ساتلی دی خو د دوی کارکوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
سموګ د نارینه وروختون د 500 او خزینه وروختون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري سموګ ګرځند کلینیک هم په دوري ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي سموګ همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې ماشنه لري شپږ میاشتې کېږي چې ماشنه د اخیستای قراردار تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته خو اضافي کاری هم کړی
هم کردان
په نیمروز ولایت کې د معتادینو راټولېدو په اړه داسې محل شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویل دي هغه زرګونه معتادین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوي له درملنې پرته بیرته آزاد شوي او وسته په خپ شان نشو ته دوام ورکوي
درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز کې راغونډ شوي دي
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 ام څپو باندې هم اوریدلی شئ تیبی ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې ورسته دا معتادین نورو نشو ته مخه کوي دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي او درملنه یې د نورو نشئی موادو له معتادینو سره څه توپیر لري په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزو ډیازپین وایي دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخص آخذې لري چې غوته د بنزو ډیازپین آخذې دي دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیز کوي مریض ته خوب راولي د مریض استراب ور کوي د مریض ورختایي ور کوي او مریض آرامي او کچیر ته په اوږد مهال کې لدین کار واخیستل شي یا استعمال شي دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي
د خوب درمل ولې د اعتیاد لامل ګرځي
ځینې سړي نه وایي کچیر ته لشپږ افتونه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي خپل دغه درمل دی یو شخص غا تحمل وړي او د اعتیاد لامل ګرځي دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لمړی کې لګ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درمل مقدار ډیر کی چې هغه تا لمړنۍ کم وضعیت چې اخیسته و آرام شوی او هغه حالت ته ورسیږي نو کوشش باید وشي چې دغه درمل لشپږ ونه څخه ډیر ونه کارول شي چې دې اعتیاد لامل ونه ګرځي په دې کې ډاکټر صاحبان دغه درمل د لګي مودې لپاره توصیه کوي، خو له بده مرغه زموږ ځینې درملتونونه معیاري نه دي او خلګم په دې نه پوهیږي چې زه معتاد یم، نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپله نسخه وړي هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د احتیاط نه خبر نه دي.
د خوب د درملو احتیاط په دې معنی چې څوک دغه درمل بیا ونه کاروي خوب بیا نه ورځي آرام نشي کولای که څنګه؟
بالکل، کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره یې واخلي که کومه ورځې بیا ترک یا دوا ور ونه رسیږي نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورځي، خوب نه ورځي، کیدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخې پرته استعمال سي د احتیاط سبب ګرځي؟
څېړنې وایي چې د شپږ هفتو نه که ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي دا د احتیاط لامل ګرځي، او ځینې څېړنې بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چېرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کېږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشي موادو ته واوړي؟
بالکل، مونږ نه لرو، مونږ ناروغان لرو چې هغه په لمړیو کې د خوب درملو څخه ګټه اخیستې ده. د لنډ مهال لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړي دي، خو د خپل ځانه دغه درمل د ډیر وخت لپاره کارولي دي او کله چې د متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري هغه ته نه رسیدلی بیا یې نورو موادو ته مخه راوړې ده.
مثلا کوم ډول مواد؟
مثلا ځینې ناروغان چې هغه ځوانان دي، نارینه دي، هغوی دغه درمل پریدي او بیا چرسو ته مخه راوړي، یا ځینې راځي تریاکو ته مخه راوړي. هغو ته ویل کېږي چې تر دو تریاک تاثیر یې ډېر ده، تا آرامۍ نو راځه دغه تریاکو دی او بیا ته له کورنۍ استفاده وکړه.
د خوب د درملو احتیاط لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې څه دي؟
په دو کې څو نوه درمل دي په مختلفو نومونو باندې، ځینې لنډمهالې تاثیرات لري، ځینې منځمهالې او ځینې اوږدمهالې تاثیرات لري. په اوږدمهال کې خو یو اغېزه دا ده چې دغه سړی معتادوي، لکه د نورو مخدراتو که غوندې د سړی معتاد شي په ځینو رواني ناروغۍ باندې اخته شي. او لنډمهالې تاثیرات دا دي چې د حافظې کمزوروالی ده، حواس نشي کولی چې دا راجمع کړي، تمرکز اکثره دوی له لاسه ورکوي، کیدای شي په افسردګي یا په ژور خفګان باندې اخته شي، دا کیدای شي مسترب شي، غصې ورشي او نارامه اوسي.
د خوب په درملو د معتاد کس نښې نښانې څه دي؟
نښې نښانې د یو شخص دا ده چې دا کله چې دغه درمل اخلي دی آرام وي، غوښی وي، خوبجن وي، ګیچ وي، سره کیدای شي ځینې وخت سردردي پیدا کړي، هغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکړي او په هغې باندې فوکس وکولی شي. بل دا ده چې کیدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي.
د خوب د درملو احتیاط د نورو نشه یي موادو له احتیاط سره څه توپیرونه لري؟
خپله د خوب درمل هغه طبي اصطلاح کې ډیپرسانټ ورته وایي چې یعنی یو شخص آرامي، او ځینې نور درمل یا نشه یي توکي چې دي هغه محرک وي. مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا، دا کله چې یو شخص کاروي نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي، اوفوریا ورته ویل کیږي، مست وي او یو قسم احساس دی لوی والی او د قوت کوي، ډیر غږیږي، ډیر خاندي. او برعکس د خوب په درملو کې یو شخص آرامیږي، ډیپریس وي، ګنګسوالی لري، اکثره ویده اوسي، که چیرته خوب هم نه ورځي نو دا خوبجن حالت کې قرار لري او آرام اوسي.
که څوک د خوب په درملو معتاد سي درملنه یې څنګه کی؟ یا د نورو نشه یي موادو غوندې وي او که توپیر لري؟
د خوب په درملو د معتاد درملنه، حتی څېړنو ویلې ده چې د هیروینو نه د دو درملنه او د دو احتیاط سخت ده، درملنه یې ډېر توپیر نه لري. دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوا نه باید پیل شي، په تدریجي توګه قطع کیږي، دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نورې ستونزې پیدا کیږي، او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کومې نښې نښانې چې وروسته په ده کې منځته راځي لکه د اختلاج یا یو شخوالی په وجود کې راځي په ده باندې لکه د مرګیو حملې راځي، د هغې لپاره د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطع شي او درملنه وشي.
ایا پوهیدلست؟
آیا پوهیدلاست چې باید له محتاجینو سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کېدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چېرته دوی د پچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کېدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دې کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالېږي هغه په دې کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دې کې زیاتې دي، او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هپاتیت یا تور زیړ او بالاخره ایچ آی وی یا ایډز لامل وایروس دغه ناروغۍ چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کېږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب سي، د سرپناه د نه درلودو په علت کېدای شي په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکوي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي. ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کېدلی شي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات ورکړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1260 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت ذاکر الله تر نشو مخ کې د کاشیو دکان درلود، او د اقتصاد په هنځي د دوهم کال محصول وو، خو کله چې معتاد شو هر څه ځینې پاتې شول. ذاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري، او د نشه یي موادو رانیولو پیسې هم نه لري. دا چې ذاکر الله ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله یې څه ستونزې ګاللې دي، دا به خپله د خولې واورو.
نشي مخکې موږ د کاشانو کاروبار کول، له ډبرو او ایران څخه مو راوړل. ما مکتب هم په هغه وخت کې ویل د ځواني دوران، نو موږ مکتب کې یو څو هم صنفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسو له دې قیلونو نه شروع سوله، او دا نشه چې له ټیټه سوي نه چې سړی شروع کړي بیا هماغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي، او د سړی خواهش نور لوړ لوړ نشو ته کیږي. چې څومره وخت زیاتیږي همدومره سړی نور نوي نشي پیژني، او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نشي ځان ځنې خلاصوله. یو لذت چې په دې کې و بس هماغه شیطاني لذت و، او ملګرو تشویقې دام ول، او څونه چې د دې موږ خپل هوس هم و د هر څه موږ سره ول، دغه په خاطر هم د شروع پیل شروع سره. دولس کاله مې مکتب ویلې، او دوه کاله مې پوهنتون ویلې په پاکستان کې اسلام آباد کې. اول چې نشي مانه کولې نو خپل لیاقت د ما ډېر و، او وروسته چې په نشور عالمه نو مغه پانتونه ماته داسې ساتیرې غوندې ښکارېدو. یا به یو ورځ ورتلم ما، یا به یو ورځ نه ورتلم. درس مرش څه شوق راسره و، هغه ټول رانه ختم شو. پانتون مې دوه کاله وویل، بیا مې پرېښودره. د همدغه نشو له لاسه، ځکه ما نه سوی کولی چې زه رسیدګي ورته وکړم، او شپه ورځ به بس په همدې تلاش کې و چې له کوم جنۍ پیدا کړم او څنګه یې ووه. بدن ته ډېر ضرر یې زما رسولی ده. څومره چې وزن ما مخکې درلودل، او څه تمرین چې ما مخکې تمرینات درلوده، هغه ټول د فشار لاندې راوستي، او ذهني مریضتیاوې ډېرې ماته پیدا کړې. رواني شپه ورځ چرت وهل، او بې خوبي، او له ځان سره ډېر فکرونه کول. زما دکان او زموږ پلار راته ایښی و د کاشانو کاروبار مو کول. زما ترنه هم 15 ترنه دي، همدغه موږ ټول شریکان په همدې کاروبار کې. دغه کاروبار مو کول، دکان مې مخته وړل، نو هغه دکان پیسې به چې څومره ګټه وه هغه به ما ټوله په نشو ورکوله. نو بس په زبار ورځ به دکان ته بس ځان مې رارسول، یا به مې له پلار نه یا ورونه به مې په چلنه څه چل اخیستلې.
ا رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می آزادی راجی د زهر و کاروان پخپرونه کی واوردا
خیر ده پودر ما و هاسی را سره کینا
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تاسی زما سره سم دخمنی کوئی
دا زادی راژیو درن و آوریدون کو دا دی ده زهر و کاروان خپراوانی ورستوی برخی تراو رسیدو او پا دی برخی که بیا هم ده پخوا پشانستاسی لپاره او پزل پوری دراما لرو ده درامی که صدا شده چه سردار ده پانتون ده چلورم طولگی محاصل ده ده ای وورز ده پانتون پا باغ که ناست بیشی پولیسی نیسی او ده پانتون اداری تای بیایی اداره تر لگزن روست ده لپانتون چه ده سردار ده سللو پریکل کوی دا چې سردار د پانتون په باغ کې څه کول او د پانځي ادارې ولې هغه له پانتون څخه شاړه دا به په ډرامه کې واورو
یار یا خو له دې پولیسو څخه هم یو ځای پاتې نه دی دا د دلته هم ګرځي لکه د سګرټي بوی چې پیدا کېدلی
هلکه ودرېږه شور ونه خوري
دلته قمندان صاحب ولاړ یم
دلته دې څه کول
صاحب مطالعه مې کوله
ته پورته شه تر پو لاندې دې څه شی پټ کړه
صاحب هېڅ هم نشته دی دا دې وګوره
تا خوښ دې وګورم خوښه اوچل کپ کړې د چرسو سګرټۍ دې وهه جاوېده
بړې قمندان صاحب
جیبونه ورته لاشي کړه چې نور چرس ورسره نه وي
سمه ده قمندان صاحب
قمندان صاحب نور چرس راسره نشته بس همدا یو سګرټي قدرو
لاسونه پورته ونیسه
دا دا وګورا دوام نور چرس نشته
تو درې دا چې کی شي نشته دا چې په جیبي وګورم قمندان صاحب په جیبونه کې چای نشته
اته دا کتابونو بکس مو ګورا
ته دغه کدا بکس
واخله خو هیڅ هم پکې نشته
تو درې دا دې پیدا میکړه قمندان صاحب چرس دی ورسره
ته نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې
قمندان صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټۍ وایم همیشه خو دا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
قمندان صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخی چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه قمندان صاحب محصل یم دا وګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصلم یې ستا غوندې څو بې تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي جاوېده
بله قمندان صاحب
لاسونه یې ور وتړه سلام علیکم رئیس صاحب
سلام علیکم استاد
وعلیکم سلام
قمندان صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده
رئیس صاحب دا لک پیژنی
هو پیژنم زمونږ د پونځي محصل ده ولې خیرت خو به وي
دا محصل مو نشئی ده رئیس صاحب
څه شی نشئی ده
او نشئی ده هم دای وشي به مخې مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرس کول
دا څه وای
او صاحب دا نور چرس مور سره وو تاسو ته مې د دې لپاره راوست چې د پانتون مقررات څه دي زه به بیا ور سره حساب وروسته کوم
صاحب زمونږ مقررات او جزا معلومه ده سر له نسخې له پوهنتون څخه شړو بس خلاص
خیر دی رئیس صاحب دا ځل مې وبخئ بیا داسې کار نه کوم د پوهنتون اخري کال مې دی که مې د پوهنتون څخه وشړئ د څو کالو خواري به مې اوبه یوسي
دا د اول ځل نه دی چې ودې بخم ما ته محصلینو څو ځلې ویلي وو چې دی چرس کوي او ما هم تا ته ویلي وو چې دا کار مه کوه خو تا ویل محصلین په ما نه حقه تور پورې کوي
خیر دی رئیس صاحب هر ډول سزا چې راکوئ منم یې خو له پوهنتون څخه مې مه شړئ
د پوهنتون نوم دې بد که راکه د پوهنتون کار دی سلنن دی بیا پانتون کیو نه وینم
اوس نه زمونږ سره رازا
قمندان صاحب هم دا سزا مې بس نه ده چې له پانتون نه وشړلم او د سلورو کالو زحمتونه مې اوبو یوړل
رازا زمونږ حساب او کتاب در سره پاتې دی موږ ته وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوونکي به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي
قمندان صاحب اوس درته کوم لمن درته غواړم ما خوشی کا پانتون خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشانه کوم
ډېره خبرې مه کوه درځه او زی ته ځو
دا دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.